السلام علیکم. وخت مازیګر 15 بجې د مشال لړیو د په دی روانه غړې کې ز نجیب امیر ساسو قربایم مهم راپورونه را سره دی. سواتو ملکند کې د امنیتی پیښونه خبرې گئی. د پښتونخوا د یو کیم کډوالو ته د طالبانو لخوا د ګواښ ته ورکولنه خبرې گئی. همداراز د پاکستان د هوایي ډګرونو د امنیت ټینګول په اړه هم راپور لرو. نور موضوعات هم را سره دی. وروسته درته درپیژنو. خو اوس ورځو په امیر ساحل ته د خبرونو د اورېدو لپاره.
په ملکند او سوات کې د وسلوالو په حمله کې 15 کسان وژل شوی دي. د ازبکستان اسلامي غورځنګ د کراچۍ پر هوایي ډګر د حمله پړه منلی. دا د مهاجرت نړیوال اداره وایي په عراقي ښار موسل کې درنه مرګ ژوبله ملکی وګړو ته اوښتی ده. بشپړ خبرونه. په ملکند او سوات کې په دوه حملو کې 15 کسان وژل شوي دي. لومړی پیښه بیګا شاوخوا 2 بجې د ملکند په سخاکوټ کې شوې ده. د ملکند د لیوي زوی یو سرتیری ګلروز نن مشال اډو ته ویل وسلوالو په غاور کلی کې پر امنیتی پوستې برید وکړ او دوه سرتیری ووژل. دویمه پیښه نن سهار شاوخوا 10 بجې د کابل تحصیل پر با په بره باندې کې وشوه چې پکې 3 کسان وژل شوي دي. د پولیسو یو چارواکي مبارک خان مشال اډو ته ویل په پیښه کې 2 کسان ژوبل دي.
نعمت علی خان او دیسره ګنراونو دوا سید نواب او نور العابدین دی را روانو منګوري ته بره باندې بازار ته رسیدلی نو چا پیډې کړی دا دګې دلی دی درې پکې مړ شو او دوه زخمیان دي.
د دواړو حملو پړه چا نه ده منلې. د ازبکستان اسلامي غورځنګ د کراچۍ پر هوایي ډګر د وسلوال برید پړه منلې. د دې غورځنګ نن په یو بیان کې ویلي ټول 10 وسلوال ازبکان ول چې د دوی په وینا شهیدان شول. د کراچۍ پر هوایي ډګر د یک شنبه یا اتوار پر ورځ په وسلوال برید کې د امنیتي سرتیرو په ګډون 20 کسان وژل شوي دي. بیان وایي دا حمله د پاکستانی پوځ د وروستیو بمباریو او د شپې مهال حملو په بدل کې دوی کړې ده. د یادونې وړ ده چې د همدې حملې پړه تحریک طالبان پاکستان هم منلې وه. په هنګو کې د وسلوالو طالبانو له ویرې د توغ سرای له کیمپ خلکو کډی کړی دي. د کیمپ اوسیدونکي وایي د مې پر 1.5 نیټه وسلوالو طالبانو په کیمپ کې یو لیک اچولی و چې پکې یې دوی ته ویلي ول چې له کیمپ دې وځي. د حبیب الله په نوم یو کس نن مشال راډیو ته ویل لیک د سید حافظ په نوم یو کمانډر لخوا لیکل شوی دی او دا چې په خط کې د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې ذکر دی. دی وایي په لیک کې دعوه شوې ده چې په کیمپ کې بې حیايي روانه ده. حبیب الله زیاتوي تر دې وروسته د دوشنبه یا ګل په شپه وسلوالو پر کیمپ حمله وکړه. امنیتي ځواکونو د وسلوالو برید ناکامه کړی دی خو د کیمپ اوسیدونکو د ویرې ښکار دي. چارواکي وایي په هر صورت به د کیمپ اوسیدونکو حفاظت کوي. د ګل د شپې د حمله پړه چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف خپل هندي سیال نریندر مودی ته په یو استبلی لیک کې د دواړو په لومړی لیدنه د اطمینان څرګندونه کړې ده. نواز شریف تیره میاشت په نوې ډیلی کې د نریندر مودی د لوړې په مراسمو کې له هغه سره ولیدل. په لیک کې شریف ویلي دی له هغه سفره په ډیر اطمینان ستون شو او د مودی د میلمه پالنې منندوی دی. دا لیک د هند بهرنیو چارو وزارت ته تیره اونۍ استول شوی و خو نن یې په رسمي توګه اعلان وشو. د ملتپال بلوسانو مشر او سیاستوال نواب خیربخش مری د شپږ اتیا کلونو په عمر کې ومړ. نوموړی له 1300 ورځو راهیسې د کراچۍ په یوه روغتون کې بستر و. د ده زوی مهران مری بیګا د مړینې پخلی وکړ. خیربخش مری د بلوسانو د نشنل عوامي ګوند پخوانی مشر و او تر اوږدې مودې د بلوسانو د حقونو لپاره مبارزه کړې وه. نوموړی د ذوالفقار علي بوټو د واکمنۍ په وخت د حیدرآباد سازش په کیس کې تر زندانی شو. له زندانه تر وتلو وروسته نواب مری د بلوچستان د حقونو لپاره مزاحمتي غورځنګ پیل کړ او افغانستان ته ولاړ. کله چې مجاهدین پر افغانستان واکمن شول نو نواب مری بلوچستان ته ستون شو. د لوګدې مودې راهیسې عملی سیاست نه کاوه او له رسنیو سره خبرې هم نه کولې. نواب مری د کولو د کاهان د سیمې وو. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. رپورټونه وایي ایران د پاکستان پر خاورې راکټ توغندي ورولې دي. د بلوچستان حکومت چارواکي او د پاکستان سرحدي ساتونکو ویاند رسنیو ته ویلي دي چې پیښه تېره ورځ شوې ده. چارواکي وایي توغندي د دوی له سرحدي پوستې 2 کیلومتر لرې په یو بیدیا کې لګېدلې دي. د دوی په خبره په پیښه کې مرګ ژوبله نه ده شوې. د پاکستان سرحدي ساتونکو ویاند خانواسي وایي پاکستاني سرتیرو په جواب کې د ایران لوري ته توغندي وورول. ایرانیو چارواکو د دې مشکوکې حملې په اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي که پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي نو ترهګر باید پرې نږدي چې له پولې واوړي. د افغانستان د دفاع وزارت یو چارواکي دولت وزیري نن له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت پاکستان ټینګار وکړ چې د امنیت په ټینګښت کې دی ورسره همکاري وکړي.
داغه مخالفین چې راوړي دا ټول په پاکستان کې دي، کورونه یالته دي، مرسته ورسره کوي، وسلې ورکوي او افغانستان ته رلیږي. زمونږ ارزو دا ده چې پاکستان کاملاً په آزاد لاس باندې دي افغانستان سره همکاري وکړي. افغانستان قطعاً د دې طرفدار نه دی چې په پاکستان کې نارامي وي، خو پاکستان چې په ښکاره باندې څه وي هغه په عمل کې نه کوي.
تیره ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند تسنیم اسلم په یو خبری غونډه کې ویلي ول چې اسلام آباد له کابل سره همکاري او تجمن دی او دا چې افغانستان باید په خپل خپلې پولې وساتي. چارواکي او د سیمې مشران وایي د کندهار پوهنتون د تښتول شوي استادانو او زده کوونکو د خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. چارواکي وایي تېره ورځ وسلوالو په غزنی کې د کندهار پوهنتون 10 استادان او محصلین وتښتول. دا کسان له کنداره کابل ته روان ول چې وسلوالو یې ګاډي ودرول، یو استاد یې ټپي کړ او نور یې له ځانه سره یوړل. ټپي شوی استاد عزیز الرحمن نومیږي او وایي وسلوالو پر دوی ډزې وکړې.
دازې شروع شوې سګورو بوزک خلکو وهلې وې مخې ته را ووته. ډرایور ته ویل ودرېږه دلته د وخت کې ډزې وشوې. زه خو ولګېدم دروازې ته کس راغی ویلې وسې تاسې مخونه شاته واړوئ. نور موټرونه اخوا ته تاو کړه تقریبا لسو که اته منټه مزل هم په دښتې هغه خواته وکړه.
وسلوال وایي پرته له 50 کسانو به نور خوشې کړي خو د هغوی د خوشي کولو وخت یې نه دی ښودلی. افغانستان د ولسمشر د ټاکنو دویم پړاو لپاره کمپین نن پای ته رسی. ټاکنې به په یک شنبه په ورځ باندې. د مهاجرت نړیواله اداره اټکل کوي چې په عراق کې له القاعده سره د تړلو وسلوالو لخوا د ښار تر نیولو وروسته له موسله شاوخوا 15,000 خلک وتلي دي. د عراق او شام اسلامي دولت یاغیانو تېره ورځ دعوه وکړه چې د ورځو تر درنې جګړې وروسته یې د نینوای ولایت موسل ښار پوره واک ترلاسه کړی دی. د مهاجرت نړیواله اداره وایي په موسل کې په تاوتریخوالي کې لوی شمېر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په عین وخت کې د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیباری ویلی بغداد به له کوردی پیشمرګه ځواکونو سره مرسته وکړي چې له موسل وسلوال بهر وباسي چې د ده په وینا جدي او وژونکی ګواښ دی.
تاسو د پامیر ساحل نه د دې مهال خبرونه واوریدل. د دې خبرې ګړای ځنې مهم راپورونه په سوات او ملاکنډ کې په امنیتي پیښو کې 15 کسان وژل شوي دي.
دا زونګا د وی ډی سی ممبرانو او دی را روانو منګورې ته بره باندې بازار ته چې رسیدلی نو چاپېډې چې کړي دي دلی درې په کې مړ شو او دوه زخمیان دي.
د پېښور د هوایي ډګر کلک امنیت نیول شوی
چونکه دا کراچی ایئرپورټ باندې چې کوم واقعات وشو د دې په رڼا کې حکومت خیبر پختونخوا دیوم چې د خپل سکیورټی نور هم سخت کړه.
د وروستیو امنیتی پیښو نه پس د وزیر اعظم په مشرۍ یو مهمه غونډه شوه. طالبانو د هنګو د یو کیمپ کډوالو ته ګواښ کړی.
سایری کې طالبان د حکیم الله مسعود رانوم ته ویل کنه دا لیکلی شوی لیټر کې کنه سکیم کې ډیر بعد لا کې کنه چې دا سکیم خولي کو کنه.
تیراته د پښتونخوا د گورنر د سفر پړه راپور لرو. همدارنګه د افغانستان د انتخاباتو پړه هم بیلابیل راپورونه لرو را سره اوسه. دا مشال رادیو دا وخت 15 بجې او 8 منټه دا خبري غړې لمه نجيب امر سره اورې. په سوات او ملاکنډ کې په بیلابیل امنیتی پیښو د فوجانو کې د ناصرګند وسلوالو په ډزو 15 کسان وژل شوې دي. په وژل شو کې درې امنیتی سرتیری او دوه د امن د لخر غړي خودل کیږي. یو په خپس خاکوټ کې په امنیتی پوسټ او دوه هم په کابل سیمه کې رامنځته شوی. تفصیل اورو د نیاز احمد خان نه.
لومبئی پیخا ملکن سخا کوٹ کے 13:02 مخی تراغلی دا چپکی دا لیویز پیو چک پوستے نا سرگندہ وسلوالو ڈزی کڑی دی. دا ملکن لیویز مشر صوبیدار میجل گل روز مشال ریڈیو تا اویل چی دا غا لری پرتا سیم دا
دا غاور کری چک پوستا تا وی غاور کری علاقہ دا سخا کوٹ نا نا پا دے کی بسو دا دا چی راکش خوش علاقہ دا نا پایی که مونگا سسپیر ووسی دی و آغا چیز دا سارا دی نا پایی پا داغبان دیگ روانی نو کسان دی شیدان دی اولدار بچ.
دویما پیخا دا سوات تحصیل کبل برا باندائی که شوی پتا اڑا دا سیمی پولیس افسر ڈی ایس پی مبارک خان وی چی سهر 10 ناصرګند وسلوالو ډزی کړي چې پکې درې تنان مړه او دوه جوبل شوی دی.
دا زونگا دا وی ڈی سی ممبرانو او دی را روانو منگوری تا برا باندائی بازار تا چرا سیدی نو چاپیڑے جی کڑی دا لګېدلی دي درې پکې مړ شو او دوه زخمیان دي او چیزین کوي سنایپر ډاګ زمونږ رسولی دي او بم ډسپوزل سکواډ هم تللی دی او علاقې عوام هم چیزین کوي او آرمی هم کوي پولیس هم کوي.
په دغه پیښو د سیمې سیاسي مشر او پخوانی صوبایي وزیر ځنګلات واجد علي خان تشویش ظاهر کړی دی. دوی وایي
د حکومت تغیر دلچسپۍ او د ناقص کارکردګۍ په وجه باندې هغه معامله چې دي هغه حتی نه رسي چې مدد هغه نه واضح نتیجه چې دغه مخې ته راشي. نو په دې حواله باندې زه د فیډرل ګورنمنټ او د صوبایي ګورنمنټ دواړو د دې خبرو غندنه کوم چې هغوی په کار دا مسله په دلچسپۍ سره واخلي او د دې د حل کېدو دپاره کوټلي ګامونه پورته کړي چې دا مسله چې دا ونس فعال چې دا ختم شي او خلک چې خپل ژوند چې دغه عام ژوند چې دغه شروع.
چارواکي وایي چې د سوات بره باندې کې پولیس او د پاکستان فوج په لوی کچ د لټون اپریشن پیل کړی دی. بعض سیمو کې ګردبندیز هم لګولی دی او د مقامی لښکر غړي هم د وسلوالو په ضد لټون کوي. ولې د دغه پیښو ذمواري تر دې دمه چاپ نه ده اغستې؟ نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
الته خیبر پختونخوا د هنګو زلې د توخسرای کډوال وای بیا کډ کول تړ شوې دي ځکه چې طالبانو دوی ته د یو لیک په ذریعہ غواخ کړي چې لدی کیمپ دی ووزی. کډوال وای اوستوی د ډانګ او پړنګ ترمنځ گیر پاتې دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت او طالبان دې د دوی په حال رحم وکړي. تفصیل د طارق اورګزیناورو.
پر ہنگو کے وسلوال طالبانو د یاره متاثرینو د توخ سرای کیمپ نا کډی وستل پیل کړی دی. په کیمپ کې متاثرین وای چې دوی ته د طالبان وسلوالو لخوا د یو خط په لارې ویل شوی دی چې دوی د کیمپ پریک دی. متاثرینو په خبره دغه خط دوی ته د مئی میاش په درشم نیټه غورځول شوی دی. یو متاثر کس مشال لډیو ته وویل چې دغه صورتحال مخې ته د راتلو په سیو شمیر خلکو خپل کډی وستل دي. کیمپ کې د متاثرینو کمیټې مشر محمد جانان مشال لډیو ته وویل چې د نامنه پوجا دوی د خپل سیمې نه بے کوره شول خو اوس په دې کډوالۍ ژوند کې هم څوک نه پرېږدي. په سیمه کې مرستیال کمشنر عبدالغفور شاه مشال لډیو ته وویل چې د پیر پورز وتلي زیاتره کډې واپس کیمپ ته راغلي دي. مرستیال کمشنر زیاته کړه چې د متاثرینو حفاظت به په هر حال کې کیږي. دهنګو په توخ سرای کیمپ کې اورګزو او دکور می شاوخوا 1200 خندانونه میشتي چې پکې زیاتره شمیره د اورګزو کډوالو ده. په 2013 کال کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د شروع کې دورسته د سیمې خلکو خپل کډې وستلې دي. طارق اورګزه، مشال رادیو، پېښور.
کریسچن ساينس مانیټر په یو مقاله کې لیکي په کراچۍ هوائي ډګر په تیرو دوه ورځو کې دوه وسلوال بریدونه څرګندوي چې د پاکستان د امنیتي او استخباراتي ادارو ترمنځ همکاري ډېره کمه ده. چې له کبله دوی د وسلوالو بریدونو منصوبې د وړاندې نه په معلومولو ناکامولو کې پاتې راغلي دي. د مقالې مهمې برخې اورو د منور شانه.
د ورځپاڼې کریسچن ساينس مانیټر په دې مقاله کې راغلي د نهې په ورځ د کراچۍ د نړیوال ایرپورټ سره نږدې د وسلوال برید ریپورټونه په داسې حال کې مخې ته راغلل چې یوه ورځ وړاندې په دغه ایرپورټ لس تنه وسلوالو برید کړی و. تر څو ګینټو یې د امنیتي ځواکونو سره نښته وکړه چې پکې ټول برید کوونکي ووجل شو او اتلس تنه د امنیتي ادارو او ایرپورټ اهلکارو پکې هم ژوند له لاسه ورکړو. ورځپاڼه د ایرپورټ د حفاظتي ادارې ای ایس ایف د چارواکو لخوا لیکي چې د نهې د ورځې ډزې کوم وسلوال برید نه و بلکې په موټر سایکل سورو دوو کسانو د ایرپورټ په محافظینو ډزې وکړې چې د جوابي ډزو نه پاس په تیښته کې بریالي شو. بلخوا وسلوالو طالبانو د کراچۍ ایرپورټ د دغه دواړو پیښو ذمواري منلې ده. کریسچن ساينس مانیټر ته په اسلام آباد کې میشت د امنیتي مطالعاتي مرکز مشر عامر رانا اویل په دې پیښو کې هم د تل په سیر د استخباراتي ادارو ترمنځ د همکارۍ کمی په ډاګه شوی دی چې له وجې یې د حملو کولو نه وړاندې امنیتي ځواکونه د وسلوالو په قابو کولو کې ناکامه دي. ورځپاڼه لیکي د نهې په ورځ د پاکستان د امنیتي ځواکونو چارواکو ویلي د خیبر ایجنسۍ په تیرا سیمه کې د وسلوالو په مرکزونو هوایي بریدونه کړي چې پکې اخوا او شا 15 وسلوال وجل شوی دی. بلخوا د دفاعي چارو سیړونکو اکرام سیکل وای وسلوال کسان د بریدونو لپاره د وتلو نه وړاندې په خپل مرکزونو کې په نخه کول ضروری وي، چې یو ځل دوی په بارودو سنبال د برید لپاره روان شي نو بیا دوی خامخاس نقصان رسوي. د ورسپانې په وینا د کراچۍ په ایرپورټ د بریدونو نه پاس یو وار بیا د حکومتي چارواکو لخوا په یو بل د ناکامۍ تورونه لګول شوي، بلکې د داخله چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان ویلي د مارچ په میاشت کې یې صوبایي حکومت ته د دغه ډول بریدونو خبر ورکړی و. خو د دفاعي چارو څېړونکي وایي که څه هم په پاکستان کې یو شمېر پوځي او سیول استخباراتي ادارې کار کوي، خو د دوی په خپل منځ کې همکاري نشته، چې له وجې یې د بریدونو نه وړاندې د وسلوالو په قابو کولو کې مشکلات دي. عامر رانا وایي هیواد د ډېر مشکل وخت نه تیریږي، په کار دي چې استخباراتي ادارې خپل منځي رابطې زیاتې کړي او د بریدونو منصوبې د وړاندې نه د ناکامه کولو لپاره کار وکړي.
منور شاه د خیبر پختونخوا د کورنیو چارو وزارت وای په کراچۍ کې په هوایي ډګر د پر لپسې بریدونو نه پس دوی د پېښور د هوایي ډګر امنیت سخت کړی دی. د پختونخوا حکومتي چارواکي وایي دوی 24 ساعته د هوایي ډګر ښه مضبوطه څارنه کوي او هوایي ډګر ته د ورغلو ټولو لارو امنیت هم نیولې. تفصیل د پېښور نه د شبیر جان پر راپور.
د هوم ډپارټمنټ اینڈ ٹرائبل افیئرز د میډیا سانګې مشر قمر علی مشال لیډو ته په دې حق لباندې وویل
چونکه د کراچۍ ایرپورټ باندې کوم واقعات وشو د دې په رڼا کې حکومت خیبر پختونخوا د یوم چې د خپل سیکیورټی نور هم سخت کړه، نه صرف ایرپورټ باندې بلکې نور چې کوم حساس یا وایټل انسټالیشن یا نور د سه چې کوم خطر پېښې دي هغه لپاره تمام پولیس سربراهان ډویژن سطح باندې کمشنر ډویژن کمشنر ریجنل پولیس آفیسرز ډسټرکټ پولیس آفیسرز ډیپټی کمشنر دا ټول تاول چې تاسو دا سکیورټی ایجنسیز دا ټول های الرټ کوي روټین چیکینګ نه علاوه نور هم هغه باندې کړي نظر ساتي چې خلکو موږ چې کوم موومېنټ ته
په دې لړکم چې کله د پېښور خار د پولیسو او چارواکي ایس پی فیصل کامران او پختل د هغوی وینا وا چې په 2012 کې پېښور کې باچا خان هوای ډګر باندې د ترهګرو د برید ورستو د وړاندې نه ډېر ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړی شوی دي، ولی اوس دا نور هم ټینګ کړی شوی دي.
پہلے والے انسیڈنٹ کے بعد ہی آلریڈی ہماری سیکورٹی
وړاندې چې کوم په ایرپورټ باندې پیښه شوې وه د هغې وروسته زموږ سیکیورټی وړاندې نه ښه زیاته ده او د بهر نه چې کوم زموږ د پولیس ذمهواري ده نو موږ شپه ورځ 24 موبایل گشتونه کوو. دې نه علاوه پښتخره سایډ نه پولیس اهلکارو سره سره ریپډ ریسپانس فورس اهلکار هم په ځای کړی شوي دي. دغه شان ایرپورټ دننه هم د ایرفورس عملی ښه مضبوط امنیت ساتلی دی.
شبیر جان، تیره ورځ د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ملکی سلامتۍ اړوند یو غونډه وشوه چې په کې د ترهګرو لخوا د حملو وروسته په پیدا شوې صورتحال او د کراچۍ، فاټا او بلوچستان کې د سیکورټی په معاملاتو خبرې وشوې. نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د مهمو سرکاري ودانو سکیورټی نور ښه کولو حکم ورکړی دی او ویلي دی چې اولس باید ترهګرو په رحم کرم نه پرېږدو. تیر ماښام د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ملکی سلامتۍ نه متعلق یو اجلاس وشو چې پکې د فوز مشر جنرال راحیل شریف، د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان او وزیر اعظم د قومي سلامتۍ مشیر سرتاج عزیز نه علاوه نور یو شمېر سیاسي او فوزي چارواکو ګډون وکړو. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې اجلاس کې په کراچۍ ایئرپورټ او د ملک په نور برخو کې د ترهګرو لخوا شوی حملو جاج واخسته شو او د ملک بارنۍ سکیورټی په شمول کراچۍ، بلوچستان او فاټا کې د سکیورټی په معاملاتو هم خبري وکړې شوې. نوموړي ویل چې اجلاس کې د دې اعظم سرګندونه وکړې شوه چې شمالي وزیرستان او فاټا په نورو سیمو کې د ترهګرو ټکانې ختم کړي شي او حکومتي ریټ نه منونکو په ضد سخته کاروایی وکړي شي. د دفاعي چارو کارپو بریګیډر ریټایرډ محمد صاد وایي چې د ترهګرۍ هرې لوی پیښې وروسته سیاسي او فوزي چارواکي یو ځای کینی او بیانونه ورکوي، خو په حقیقت کې تر اوسه هیڅ نه دی کړي. په کار دا چې یو واضحه کړنلار خپل کړي
دا حکومت کې کلم راغلي دي ډېر اجلاسونه کړي دا ځل چې دهشتګردۍ لوی واقع شوی دا دې اجلاسونه کړي دي ما ته خو دا غیر نه پس ریزلټ نه ښکاري. تش په کانفرنسونو باندې دا چې خبرو کولو باندې او بیانونه جاری کولو باندې خو دا مسله نه حل کیږي او ما ته نه ښکاري چې حکومت کې دا قابلیت شته یا څه کول غواړي. هغه مفلوجه ده فلحال دا خو موږ له حمله نه ده شوی دی نه خو زیاده سنگین حمله شوی دي. په خورپاوي اډه باندې حمله شوی دا په بنو کې حمله راغلی دا وایي چې تقریبا 2
خبریال او سیمایزو چارو کارپو عقیل یوسف زئی وای
کاری داسه چې د طالبانو په دغه ایشو باندې یا د وزیرستان سره ریلیټډ چې کوم ایشو ده یا د پارنر چې کوم یو مسله ده په دې باندې د پاکستان ریاست چې ده هغه کېدای شي چې په یو څو ورځو کې یو منطقي فیصله ته ورسي او په هغه فیصله کې زیات امکان ده د خبرې ده چې په شمالي وزیرستان کې د یو غټ اپریشن اقدام وکړي شي.
یاد دی چې د تیر ګل پښپاک تحریک طالبان پاکستان په کراچۍ ایئرپورټ حمله کړې وه. د کمی وروسته چې وزیر اعظم نواز شریف د ملک په صورتحال د غور لپاره د اعلی پای د غونډه راوبلله. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب عباسی تیر ورځ د خیبر ایجنسی د تیرا میدان ته سفر وکړ او لته د سیمې لپاره د درې نیم ارب روپو د پرمختیاي پیکیج اعلان وکړ. نوموړي په دې موقع د قبایلي مشرانو یوې غونډې ته وینا هم وکړه. هغه په خپل وینا کې ویل چې د پرمختیاي پیکیج په ترڅ کې به په تیرا کې 90 کیلومتر سړک او 12 سکولونه همدارنګا یو گورنر ماډل سکول هم جوړول شي. تیرا ته د گورنر د سفر په اکله د پیښور نه غلام غوس راپور لري.
تیر ورځ د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب احمد خان عباسی د فاټا د اډیشنل چیف سیکرټری ارباب محمد عارف ترڅنګ د خیبر ایجنسی د تیرا دوره کړی ده او د تیرا د جنگزپلی سیمې لپاره د درې نیم ارب روپو د پرمختیایي پیکج اعلان کړی دی چې به پرې لس کم سل کیلومتره سړک او ولس کولونه او نور د پرمختګ کارونه ترسره کیږي. د لړکی د پاټا سیکرټریټ ویان فضل الله مشال ریډیو ته وویل
تر حضرہ خلاف جنگ کے آگے تک کافی نقصان رسید لے دادا آغا دورہ و پرون گورنر چرے آغا علاقے دورہ و کلاو چے آغا زائی کی کم تباہ کاری شے ہوا نو دا آغے دا کمپنسیشن دا پارا آغی 90 کلومیٹر روڈ دا جولولو اعلانو کا دا روڈ با دا بالے نا دا رکزائی ایجنسائی آغا دا سادے سر بدا منسلک کی گی آغای دا نوی ولس کلونو دا یو اسپتال اعلانو کا
دا فاتا سیکرٹریٹ ویان پزولا وای چی گورنر پا تیرا کی دا اعلان هم کرده ده چی دا هاگا زی 200 زوانان با پلیوی زواکونو کی برتی کولی شی
دا غزی چی دا تیرا کم تعلیمی افتہ نوجوانان دی نو آغای لبا پا لیویز فورس کی با آغا 200 کسان چی دا نو آغا برتی کی گی دا غزی تا کم سب ڈیویجن ده آغا ہیڈ کوارٹر داغ تعمیر او اتا دا اوبوس کی منا او دا غزی دا تیرا چی کم مشران دی آغای دا پارے دا سل لونگو اعلان موکو
په تیرا کی گورنر مهتاب احمد خان ته د هغه ځای لپاره ایریا کمانډر کرنل حفیظ د سیمې د امنیتی صورتحال په اکله بریفینګ هم ورکړو او وی ویل چې د تیرا په صورتحال تر ډیره حده قابو موندلې شوې ده. د تیرا د روستي امنیتی صورتحال او د گورنر د دې دورې په اکله مې چې کله د خبريال مشتاق یوسف زین پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل
تاسو په دې تیرا مخ کې هم لیر پاتې علاقہ وا روڈ نو ولت بجلی نو اول تک حکومت هغه څنګه تر صحیح نه و کم چې پنور کې باندې سیمه وګوا سو بیا چې کله پټکه د لاندې شروع شوې جنگونه شروع کړي په تریا کې هم دا تر دوه مقام ته زمينه ولې ښکار اسلام او انصار الاسلام نه ایمس کې ول فتوا شولې بیا په تحریک طالبان پاکستان نه نغې سره د حکومت هغه مشکل نور سي واشو خو حکومت دا دعوه کوي چې دغه علاقه موږ کلیر کړی دا او د دې غټ ثبوت دا چې په خپل باندې په لومبوزل باندې سوي ګورنر مهتاب عباسی پرونه تکې لاله او هغه
بلوس ملت پال او خپلواکي غوښتونکو مشر نواب خیربخش مری بیګاش په د شپږتیا کرنې په عمر لنړی سترګې پټې کړې. نواب خیربخش لوګدو کلونو پارلماني سیاست پرې خو او د بلوچستان د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوله. نو موري سموده د جلاوطن سیاستوال په توګه په کابل کې هم وخت تیر کړ. لکوټ نازم همکار بارکوال میخیل په راپور لري.
نواب خیربخش مرای شپږ اتیا کال په خوا د 1928 میلادي کال د فبروري پر 28 نیټه د کوټې ښار جنوب ختیځ لور ته د کوهلو سیمه په کاهان نومې ځای کې زو کړی وو. لمړنۍ زده کړې په خپل سیمه او لوړې زده کړې د لاهور په چسن کالج کې کړې وې. له تیرو 45 کلونو راهیسې په بلوچستان کې د خپلې مری قبیلې مشر او نواب هم وو. نواب خیربخش د مارکسي مفکورې پلوی ملتپال سیاستوال وو او د نېشنل عوامي ګوند یعنې په ایالتي مشر پاتې شوی وو. د پاکستان د 1900 دویم میلادی کال په عمومي انتخاباتو کې برخه اخیستې وه چې مرکزی پارلمان او د بلوچستان ایالتي اسمبلۍ ته بریالی سوی و، خو وروسته یې د مرکزي پارلمان څوکۍ پرېښووله. سیاسي ملګري یې غوث بخش بزنجو د بلوچستان والی او عطاءالله منګل اعلی وزیر ټاکل سوی و، خو دوه کاله وروسته یې پر ګوند باندې د حکومت په خلاف د دسیسو تور ولګېد او د حیدرآباد دسیسې په قضیه کې پر ګوند بندیز ولګېد. حکومت یې ختم کړی سو او د نواب خیربخش مری په شمول د نیشنل عوامي ګوند مشر ولی خان، غوث بخش بزنجو، عطاءالله منګل او لسګونو نور ونیول سول. تر څو کلن بند وروسته د بلوچستان د خپلواکۍ لپاره مبارزه پیل کړه او له خپلې کورنۍ سره په سیاسي جلاوطنۍ افغانستان ته لاړ او د ډاکټر نجیب الله تر واکمنۍ وروسته بیرته راستون سو او تر اوسه په کراچۍ کې اوسېده. نواب خیربخش مری د پاکستان د 1933 میلادي کال له اساسي قانون سرغړونه کړې وه او لاسلیک یې ورباندې نه و کړی. نواب خیربخش له تیرو شاوخوا 40 کلونو راهیسې پارلماني سیاست پرې ایښی و او ډېر کلونه یې د بلوچستان د خپلواکۍ لپاره د بلوچ لیبریشن آرمي په نامه د یو خپلواکۍ غوښتونکي سازمان مشري وکړه، خو ډېر کم یې له رسنیو سره خبرې کولې. د نواب خیربخش مری شپږ زامن دي چې په هغوی کې مشر یې بالاچ مری په 2008 میلادي کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر سرحد ووژل سو. درې زامن یې هیربیار مری، غزین مری او مهران مری د جلاوطنۍ ژوند تېروي، خو جنګیز مری چې پارلماني سیاست کوي د مسلم لیگ نواز ګوند غړی او د بلوچستان ایالتي وزیر دی. جلاوطن زوی مهران مری رسنیو ته ویلي چې د پلار اکسرې، وینه او د معایناتو نور رپورټونه یې بهرنیو ډاکټرانو ته لیږلي وو او هغوی ورته ویلي چې که ژر تر ژره یې بهر درملنه ونه سي نو د سینه بغل ناروغي یا سکاروی به یې ووهي. دی وایي د ډاکټرانو په لارښوونه یې کورنۍ غوښتل نواب خیربخش مری د درملنې لپاره له پاکستانه بهر یوسي، خو حکومت ورته اجازه ورنه کړه. وایي نواب اکبر بوکټا یې په پوځي عملیاتو کې په بمونو وواژه، خو د ده پلار یې د وخت په ځنډ او درملو وواژه. نواب خیربخش مری د چهارشنبې په شپه د اورپیش ناروغۍ له امله د پاکستان د کراچۍ ښار په یوه شخصي روغتون کې له نړۍ سترګې پټې کړې. مړی به یې په بلوچستان کې خاورو ته سپارل کېږي، خو دا لا نه ده څرګنده چې مړی به یې په کوهلو سیمو کې په خپله پلارنۍ هدیره کې او که په کوټه کې خاورو ته وسپارل سي. د وروستیو ترلاسه شویو خبرونو له مخې د نواب خیربخش مری جلاوطن زوی هیربیار مری په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د نړیوالو طبي پوهانو په مرسته دې د پلار د مرګ علت وښوول سي، بیا دې په کوټه کې په نوي کاهان هدیره کې خاورو ته وسپارل سي.
برکوال میخیل. نړیوال بانک په پاکستان کې د بجلی پیدا کولو او د بخور د نظام د خکولو لپاره د سکم 200 میلیونه ډالرو د پور منځوري ورکړې ده او د پاکستان حکومت دا د پاکستان په اقتصاد د نړیوالو ادارو اعتماد بللې او ویلي دي چې د سره به پاکستان د انرژي په څنګه کې پرمختګ وکړي، ځکه چې د منسوبې څخه به 4500 میگاواټه بجلی ترلاسه کیږي. نور تفصیل د اسلام آباد نه سراج ظهیر راکوي.
نړیوال بینک خیبر پختونخوا کې د داسو هایډرو پاور پروجیکټ او سن کې د بخور نظام خکولو لپاره پاکستان ته د سکم 200 میلیونه ډالر قرضې منځوري ورکړې ده. د نړیوال بینک لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې داسو هایډرو د بجلی منصوبې لپاره 5.4 میلیونه ډالر او د غرنګ سن صوبه کې د بخور نظام خکولو لپاره 10 میلیونه ډالر قرضه ورکول کیږي. د دې منصوبې او قرضې په حقله د خزانی وفاقی وزیر اسحاق ډار نن د قومي اسمبلی غونډه کې وویل چې نړیوال بینک دا قرضه پاکستان ته د 15 کالو لپاره ورکړې ده او په دې هیڅ قسمه سود نشته، خو دا چې صرف د کال په سر به 2% انتظامی خرچ پاکستان ادا کوي. نوموړي د دې قرضې په اړه زیاته کړه.
ورلد بینک له 10 کو 100% ووټ کې سات اس کو اپروو کر دیا.
بیگا د شپې ناوخته عالمی بینک داسو ته د 100% ووټونو سره منځوري ورکړه او د دې منصوبې نه به 4.5 میگاواټ بجلی جوړیږي او دا د نړیوالو ادارو د پاکستان په معیشت د اعتماد څرګندونه ده. زه دا ویل غواړم چې تنقید کوونکو ته دې معلومه وي چې دا منصوبه نه د نواز شریف او نه د بل چا ده او نه د پنجاب ده، بلکې دا په خیبر پختونخوا کې ده او د دې نه به ټول پاکستان ته ګټه ترلاسه شي.
بل پلو خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي فضل کریم مشال ریډیو ته وی چې د وفاقي حکومت په خیبر پختونخوا کې د بجلی جوړولو دا غټه منصوبه په خپل ځای خودوی بخپل وعده سرته رسوي او واړه ډیمونه به جوړوي که هغه په خپل وسایلو وي او که د چا په مرسته. نوموړي وی
مونږ خپل شهر چې کوم دي کنه دا ټول څو په سنسي نشي استعمالول، مونږ ارڅ کو یا چا نو ویت کو یا چا ته ریکوست کو یا مل ارڅ چې کو کنه مونږ به خپل قوم ته دولت په ستريخه ورکو. انسان زمونږ په لشي دا چې مونږ کمزې کې وبې کمزې پاسیبل ډیمونه جوړېدای شي که نه زه به تاسو د خپل سواد خبره وکړه کم کالام دی بارین دی نور دی سندونو کې ډېر بهترین خبره روانې دي ان شاء الله تعالی خان صاحب او زمونږ خپل خواهش دی چې موږ واړه واړه ډیمونه جوړ کړو په کھیتی کې او هغه ځان ته اوبه مطلب بجلی جوړه او دا پرابلم ختم شي زمونږ بالکل ان شاء الله خپل خوښه اراده ده موږ بالکل ډیمونه واړه واړه جوړو او دې خلکو ته به سہولت ورکړو.
کله چې مشال ریډیو د خیبر پختونخوا حکومت د وړو ډیمونو په منصوبه او د وفاقي حکومت د داسو منصوبه په حواله د واپډا د پخوانی مشر شکیل دورانی نو پختل نو هغه وی
داسو ډیم چې پوره جوړ شي کنه تقریبا 2300 میگاواټ بجلی به جنریټ کوي د رن د ریور پروجیکټ وی لکه د بوبن استور کوي خو خپل پروجیکټ ډیر خپل پروجیکټ دی خو د پاکستان د نونو چې دی کنه دا دانه غټي چې په دې وړو کې ډیم نشي جوړېره په اباسین په کوجه یا په جناب یا په کابلم کې ډیم خو جوړول نشي ټیک دا د خیبر کې قبایلو کې شته وړو کې ډیمونه ګومل زام ټانګ زام کرم څنګه دا وړو کې ډیم داج ډیم نه ور بدل نه دی د پاکستان مسله بجلی خو دا راتلون کې دوه درې کالو کې اشپا کالو کې لس کالو کې غټه مسله به وي کار چې دا غټ ډیم به جوړ شي.
د خزانې د وفاقي وزیر اساق ډار په وینا چې حکومت د یو ایس ایډ په مرسته د دی امیر بادشاہ ډیم جوړولو لپاره هم کار کوي او دې لړکی به د روان کال ستمبر میاشت کې امریکا کې د سرمایه‌کارانو یو کانفرنس تابع کیږي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پنځمه بجه دې د خبرونو لنډیز اورو د پامیر ساحل نه.
په سوات او ملکند کې په دوو حملو کې 15 کسان وژل شوی دي. لومړی پیښه بیګا شاوخوا 2 بجې د ملکند په سخاکوټ کې هغه وخت شو چې وسلوالو د لیویز پر امنیتی پوسټي برید وکړ، دوه سرتیري وژل. دویمه پیښه نن سهار شاوخوا 10 بجې د کابل تحصیل په بره باندې کې وشو چې پکې درې کسان وژل شول. د ازبکستان اسلامي غورزنګ د کراچۍ په هر هوایي ډګر د وسلوال برید پړه منل ده. د غورزنګ نن په یو بیان کې ویلي ټول 10 وسلوال ازبکان ول. په هنګو کې د وسلوالو طالبانو لویر د توغ سرای له کیمپ خلکو کړي کړي دي. د کیمپ اوسیدونکو وایي د مې پر 1.5 نیټه وسلوالو طالبانو په کیمپ کې یو لیک چول چې پکې دوی ته ویلي ول چې دا کیمپ دی پریږ دي. د ګل په شپه وسلوالو پر کیمپ حمله وکړه، د دغه حمله پړه چا نه ده منلي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن خپل هندي سیال نریندر مودي ته په یو استول لیک کې د دواړو په لومړی لیدنه د اطمینان څرګندونه کړې ده. د ملت فعال بلوچستان مشر او سیاستوال نواب خیربخش مری د شپږتیا کلونو په عمر کې ومړ. نوموړی له 13 ورځو راهیسې د کراچۍ په یو روغتون کې بستر و. رپورټونه وایي ایران د پاکستان پر خاورې راکټ توغندي ورولې دي، خو ایران تر اوسه پورې په دغه حمله اړه باندې څه نه دی ویلي. افغان چارواکي وایي که پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي نو ترهګر باید پرې نږدي چې له پولې واوړي. د افغانستان د دفاع وزارت یو چارواکي دولت وزیري نن له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت پر پاکستان ټینګار وکړ چې د امنیت په ټینګښت کې دی ورسره همکاري وکړي. چارواکي او د سیمې مشران وایي د کندهار پوهنتون د تختول شوي استادانو او زده کوونکو د خوشي کولو لپاره نن هم هڅې روانې دي. د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو دویم پړاو کمپین نن پای ته رسیږي او د مهاجرت نړیواله اداره اټکل کوي چې په عراق کې له القاعده سره د تړلي وسلوالو لخوا د ښار تر نیولو وروسته له موسله شاوخوا 15,000 خلک وتلي دي. د مهاجرت نړیواله اداره وایي په موسل کې په تاوتریخوالي کې په لوی شمېر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
پامیر ساحل نه تاسو د خبرنو لنډیز واورېدو. اوس ورزو اسلام آباد ته د رابع اکرم خان نورو چې د پاکستان ورځپاڼو نن په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړي.
جمهور ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د کراچۍ ایرپورټ پیښې یو څو سوالونه پریښي دي. لومړی سوال خدا چې یو دونه بلکې لس ترهګر څنګه وسلې او خوراکي شیانو سره دننه شول. ادارې دا سوال هم راپورته کوي چې څنګه ممکنه ده چې درې دیش خفیه ایجنسیانو په موجودګۍ کې دا وسلوال داخل شول. ادارې وایي دا امکان موجود و چې مذاکراتي عمل کې وقفې نه وسلوال د ملک حساس ځایونه او تنصیبات په نښه کولی شي، نو بیا ولې دغه ځایونو کې د سخت سکیورټي انتظام ونه کړی شو؟ ادارې زیاتوي دا سوال هم جواب غواړي چې کراچۍ په هوایي اډه کې کول سټوریج کې اور څنګه ولګېد او هغه څنګه خپور شو. ادارې مخکې لیکي متعلقه ادارو او ایجنسیانو سره به عددي جوابونه موجود وي، خو عام ولس ته به هله اطمینان کیږي چې مخکې داسې پیښې ونه شي. ادارې په وینا کم دا وخت د جنگ په حالت کې دی. د پاکستان دفاع او امن او استحکام لپاره حکومت پوځ او ولس لپاره په یو صف کې کېدل وي او په دې لړ کې اپوزیشن هم اعتماد کې اخیستل پکار دی. ادارې لیکي قومي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر سره نورو اراکینو په حکومت زور ورکړی دی چې طالبانو خلاف دی اپریشن وکړی شي. نو حکومت له پکار ده چې یو بل ټولګوندیز کانفرنس روغ واړي چې د ترهګرۍ خاتمې لپاره څه فیصله وشي. ادارې اخیر کې لیکي حکومت له پکار ده چې د ملک نورو هوایي اډو، حساس ځایونو او په خاص توګه اسلام آباد ایرپورټ په حفاظت دی خاص توجه ورکړي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې بجلی او ګیس په نرخونو کې اضافه سره حکومت د روژې په میاشت کې په لوډ شیډنګ کې د کموالي اعلان هم کړی دی. ادارې مخ کلی کې د اوبو بجلی وزیر مملکت عابد شیر علی خان په یو پریس کانفرنس کې وویل چې غونډ ملکي بجلی پټونکو خلاف به اپریشن شروع کیږي او په لوډ شیډنګ قابو موندلو لپاره په نوي ډیمونو کار شروع شوی دی. ادارې لیکي د اوبو بجلی وزیر مملکت د پریس کانفرنس په ورځ د اسلام آباد کامی ګریډ سټیشن نه پیښور دوه ګریډ سټیشنو ته د بجلی سپلای بند شو. ادارې زیاتوي بجلی او ګیس صارفین هر ورځ د بلونو له وجې په دباو کې وي. نو پکار ده حکومت په دې لړ کې خپل لوزونه پوره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو رسنیو ته کتنه کوو. وال سټریټ جرنال پاکستان کې د ترهګرۍ روستیو کارویانو ته په اشاره سره لیکلي د دې هیواد استخباراتي ادارو د خپلو قومي مفاداتو په نوم د ځینو وسلوالو ډلو سره نرمي کوله چې همدغه ډلې اوس د دې هیواد لپاره لوی خطر ګرځېدلې. بلخوا فارن پالیسي مجلل کې د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د وتلو سره د دغه هیواد اقتصاد د مشکلاتو سره د مخ کېدلو اندېښنه موجوده ده. د دواړو مقالو مهمه برخه اورو د منور شان.
وال سټریټ جرنال خپل یو مقاله کلیکي د پاکستان اشرافیه طبقې تل خپل ولست داسې خودلی چې ګنی هواد یې د هند نه خطر لري. خو په دې ورستیو کې پاکستان کې رامنځته شوی ترهګر کارویان سرګندوي چې د دې هواد امنیتی ادارو داسې وسلوالې ډلې پیدا کړي چې لوجې د غډلې اوس په خپل خلکو بریدونه کوي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان استخباراتي ادارو وسلوالې ډلې د لپاره پیدا کړې وي چې د هند د انتظام لاندې کشمیر کې د دغه هیواد د ځواکونو خلاف جنگ وکړي او په افغانستان کې د پاکستان نفوذ لرلو لپاره کار وکړي. خو دا وسلوالې ډلې په پاکستان کې دننه په کارویانو اخته شوې دي. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان پوځ په دې ورستیو کې د طالبانو خلاف قبایلي سیمو کې قوي عملیات کړي چې پکې یې وسلوالو ته د لوی زیان اړولو ادعا هم کړې ده. خو داسې ښکاري چې د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره پوځ کومه ځانګړې حکمت عملي نه لري. ورځپاڼه وایي پاکستان افغان طالبانو ته پناه ورکوي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د امریکا صدر باراک اوباما تیره میاشت ویلي چې د 2014 کال تر اخره پورې به خپل ټول ځواکونه د افغانستان نه اوباسي او یوازې امریکایي سفارتخانه او د افغانستان سره د دوه اړخیز استراتیژیکي تړون تر مخه به لږ شمیر ځواکونه دغه هیواد کې پاتې کیږي. مجله د افغانستان، پاکستان او منځنی ایشیا هیوادونو لپاره د پخوانی امریکایي چارواکي ډیوډ سیډنی د خلی لیکي د 2014 کال نه پاس پکار دی چې په افغانستان کې د ناتو او امریکا 15,000 ځواکونه پاتې شي. د یادونې وړ ده چې صدر اوباما ویلي د 2014 کال نه پاس به افغانستان کې 9,800 ځواکونه د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې، لارښوونې او مرستې لپاره دغه هیواد کې پاتې کیږي. فارن پاریسی مجله وړاندې لیکي د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د وټلو اعلان لا د وړاندې نه دغه هیواد په اقتصاد بد اثرات غورځول شروع کړي چې لوجي ولسی خلکو سره مرستو کې مشکلات درامخې تکیدلو ویره ده. دا را د نړیوالو ځواکونو د وټلو نه پاس به په افغانستان کې د روزګار موقع لا نوري کم شي ځکه چې دغه ځواکونو د موجودګۍ سره د محل ډیر افغانان په کار او روزګار اخته دي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
13 ورځ وسلوالو کسانو په غزنی کې د کندهار پوهنتون سلور دشتنه استادان او محصلین تختولیو چې لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي. لسمی څخه ترلاسه شوی راپورونه وای اوس تختون کو منلې ده چې ل 15 تنو پرته به پاتې نور کسان خوشی کوي. زمون همکار سید شاه سقیم یې په اړه له افغانستان راپور راکوي.
د کندهار پوهنتون اوه دیرش تنه استادان او یو شمېر محصلین تیر ورځ کابل ته روان وو چې د کابل کندهار پر لویه لاره د غزنی ښار ته څیرمه وسلوالو له موټره کته کړي. یو یې ټپي کړی او پاتې نور یې برمته کړي دي. لا هم د برمته شویو کسانو کره شمېره نه ده معلومه. وسلوالو برمته شوي استادان او محصلین په څو ډلو ویشلي. واغز، اندړو، قرباغ او ګیرو ولسوالیو ته یې لېږدولي. خو د سیمې قومي مخورو د برمته شویو کسانو د بیرته راخوشي کېدو هڅې پیل کړې دي. په پیښه کې د کندهار پوهنتون چپ شوی استاد عزیز الرحمن نومیږي او د لغمان اوسیدونکی دی. دی وایي په موټر کې د سپرو استادانو شمیر 30 تنو ته رسیده، خو د محصلینو کره شمیره ورته نه ده معلومه.
داسې شروع شوې چې ګورو بوزکې خلکو وهلې وې، مخې ته راووتل. ډرایور ته وویل ودرېږه، دلته د وخت کې ډزې وشوې. زه خو ولګېدم دروازې ته، کس راغی ویل چې تاسې مخونه شاته واړوئ. نور موټرونه اخوا ته تاو کړه، تقریبا 10 منټه مزل په دښتې هغه خواته وکړه. په دې وخت کې ویل وزې داسې سدوسي ته وخېجېدې. دا د استادانو موټر او هغه بل موټر پاتې شو، ترش ودېرشو پر استادانو لومه. دا د استادانو شمېره وه او محصلین هم ول او نور راته کسان هم ول.
د غزنی د اندړو ولسوال قاسم خان د سوال وایي قومي مخورو وسلوال موندلې او ورڅخه غوښتي یې چې برمته شوي کسان د بیرته خوشي کړي. دی وایي وسلوالو له 50 کسو پرته د نورو کسانو د خوشي کولو خبره منلې ده، خو وایي قومي مخور ټینګار کوي چې باید ټول خوشي شي. په دې سربېره ځینو برمته شویو محصلینو هم ګواښ کړی دی چې که ټول کسان خوشي نه شي، دوی هم نه غواړي چې د وسلوالو له برمتې ځانونه خلاص کړي.
بیا یې ورته ویلي وو چې د 50 چبو دغه نفر چې ورګرځولي دي، چې دغه 50 نفر چې پرېښي اوس دغه خو موږ ته معلوم شو چې دا بې ګناه دي، او هغه 50 نفر چې موږ ته راپوره کړو سوی ده هغه چې یې وایي پکې معلوم کړو، نو بیا سهار درته خوشي وو. نو تر اوسه پورې پیغو په سر باندې هم خبرې روانې دي، له ځکه نفر نه دي خوشي شوي.
خو د غزنی مرستیال والی محمد علی احمدی بیا په دې باور دی چې وسلوال به ټول کسان بیرته خوشی کړي. د تیر شپه ازادي راډیو ته وویل تمه لري چې د نن ورځې تر 100 بجو پورې به ټول کسان بیرته راخوشي شي.
هغوی
اعلان کړی دی چې د دوو کسانو په اړه یې له کندهار څخه د راوتلو پر مهال یو بې اساسه راپور ترلاسه کړی و، او اوس پوه شوي دي چې دغه کسان د دې وړ نه وو چې دوی تښتولي وای، ځکه یې نو پرېکړه کړې ده چې سبا تر 100 بجو پورې یې بیرته راخوشي کړي. ځینې سرچینې بیا وایي د کندهار پوهنتون استادانو د دغه پوهنتون له رئیس سره خبره اړولې وه، او اوس کابل ته روان و چې وزارت ته د پوهنتون له رئیس خاورې باد کړي. خو کله چې له کندهار را روانېږي نو له شاور پسې چا وسلوالو ته زنګ وهلی او ورياده کړې ده چې دغه کسان باید د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې له موټر وکته کړي. که څه هم چارواکي تښتونکي طالب وسلوال بولي، خو دغه ډلې لا تر اوسه په رسمي توګه نه دي ویلي چې دغه کسان دوی تښتولي دي.
د افغانستان په اړه څو نور راپورونه هم لرو. افغان چارواکي وایي که پاکستان قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف عملیات کوي نو باید چې ترهګر د پولې اغاړه ور وانه وړي. څېړونکي وایي چې وسلوال په اسانۍ سره د ډیورنډ پر کرښه اوختې راوختې او پټېدلی شي، نو له دې وجې ضروري ده چې پاکستان، افغانستان او امریکا په شریکه د ترهګرو د له منځه وړلو لپاره له خلوصه ډک کار وکړي. بشیر ګواښ په دې اړه یو راپور لري.
د رپورټونو تر مخه اسلام آباد کې د پاکستان د ملکي او پوځي مشرانو په غونډه کې د امنیت د ټینګولو لپاره د نورو مسلو ترڅنګ قبایلي سیمو کې د طالبانو پر ضد د عملیاتو په خبره هم بحث شوی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې اسلام آباد دغه سکی نو باید چې افغانستان ته ترې د وسلوالو د وروښتو مخه ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی تسنیم اسلم 13 ورځې اسلام آباد کې وی خبری غونډه کې ویلی وو چې په سیمه کې د ثبات لپاره له پوره اخلاص کار کوي او افغانستان باید د خپلو پولو ساتنه وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت یو ویاند دولت وزیری بیانن مشال رډیو ته ویل
دغه مخالفین چې راوړي دا ټول په پاکستان کې دي، کورونه یې هلته دي، مرسته ورسره کوي، وسلې ورتي او افغانستان ته رلیږي. زمونږ ارزو دا ده چې پاکستان دې کاملا او په آزاد لاس باندې د افغانستان سره همکاري وکړي، ځکه موږ ګاونډي هیوادونه یو. څومره چې په افغانستان پورې مربوطه ده، افغانستان قطعا د دې طرفدار نه دی، د دې پلوي نه دی چې په پاکستان کې نارامي وي. خو پاکستان چې په ښکاره باندې څه وي هغه په عمل کې نه کوي، نو که چیرې پاکستان په رښتیا هغه ژمنې چې کوي هغه په عمل کې تطبیق کړي، زه فکر کوم چې مشکل خو حلیږي.
د وال سټریټ جرنال ورسپانې د یو رپورټ تر مخه له 2004 کال راهیسې شاوخوا 4000 پاکستانی پوځیان د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې وژل شوي دي. د پاکستان حکومت وایي له 2001 کال راهیسې له 40000 ډیر وګړي د دې جنگ قرباني شوي. د پاکستانی پوځ یو پخوانی افسر بریګیډیر سعد محمد خان وایي که پاکستان غواړي دا جګړه ختم شي، باید د بهرنۍ پالیسي د عملي کولو او سیمه کې د ګټو لپاره د وسلوالو کارول پرېږدي.
هر یو شی ته موږ د هند په نظر کې ورته ګورو. نو زما په خیال باندې سوچ نه لګو لکه بار راوستل په کار دي ځان او دا افغانستان سره زمونږ دو طرفه تعلقات په د هند په نظر کې چې موږ په ګاچ ته نه ګورو. او هغه به دا دی چې افغانستان کې امن راوستل موږ لپاره ډېر ضروري دي او دا سوچ هم زمونږ په سکیورټي اسټابلیشمنټ کې په کار دی چې ډېر ضروري دی چې موږ په افغانستان کې امن راولو. افغانستان کې داسې اور لګېدلی پاکستان به هم دا نه متاثر وي. نو هغه کې دا داسې تدابیر اختیار کړي داسې طریقې اختیار کړي چې افغانستان کې دغه خلک امن دپاره قائل کړي.
تیره میاشت د پاکستانی پوز مشر کابل کې د خپل افغان سیال او افغانستان کې میشته د ناټو پوځیانو مشر سره د سیمې د امنیت په اړه خبرې کړې وې. د امنیتی چارو کارپو پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل وای باید دا درې وړ خواوې په شریکه د ترهګرو د لمنځه وړلو لپاره رښتینی ګامونه واخلي او خپل خبرو ته د عمل جامه ور واغوندي.
د افغانستان، پاکستان او امریکا درې کسیز هیات همیشه د پولو په داخوا یا پاخوا ډېر ملاقاتونه کړي دي، ډېرې خبرې کړي. زه شخصا په دې باندې مسي کوم نتیجه من څه نه راځي، ځکه چې پاکستان له خپلو موخو نه هېڅ کله نه ده اوښتی او هېڅ کله هغه پریښې هم نه دي. دا ټول هغه خبرې دي چې دا بربنډې خبرې دي، ټول خلک پرې خبر دي.
د جنرال امرخیل په خبره قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوز عملیات هلا د پاکستان، افغانستان او سیمې د امنیت او ثبات لپاره ښه بلل کېده شي چې دا د ټولو وسوالو خلاف وشي او ښه او بد طالبان پکې ونه کتل شي.
بشیر گواخ په افغانستان کې د جون په 14 نیټه د ولسمشرۍ د دوهم پړاو ټول ټاکنې ترسره کیږي. دا به د افغانستان په تاریخ کې لومړی وار وي چې واک په جمهوریت توګه د یو ولسمشر نه بل ته سپارل کیږي. نړۍ دې ته ډیره خوشبینه ده او دا یو تاریخي موقعه ګڼي، خو پاکستان کې اوسیدونکو افغان کډوال بیا دغه ټاکنو او د نوي ولسمشر راتګ ته ډیر هیله من نه معلومیږي. ډی پی اژانس په دې موضوع یو راپور خپور کړی چې ژباړه یې درته لوي د مېرو ست وړاندې کوو. ڈی پی اے خبری ایجنس لکی په افغانستان کې په جمهوری لارا د واک انتقال بخای د گرد نړۍ د خلکو لپاره یو بیساری لاستراوړنه وګڼل شي، خو په پاکستان کې مشت افغان کډوال د دغه پروسې نه متاثر نه دي. سید محمد رفیق چې افغان کډوال دی او په پاکستان کې د کډوالو په حکم کې پیدا شوی او لوی شوی وای، د دوی لپاره د واک انتقال یوازې د سحرو بدلیدل دی او دوی نه ګڼي چې د نوي ولسمشر په کار پیلول به افغانستان د دوی لپاره خوندي وګرځوي. نوموړی وایي په دې خبره کې شک لري چې ګوندې د نوي ولسمشر راتګ به د دوی هیواد بیرته د افغانانو لاسته وسپاري. په افغانستان کې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخابات د جون په 14 نیټه ترسره کیږي او د اوسني ولسمشر حامد کرزي ځایناستې به ټاکل کیږي. دا به د افغانستان په تاریخ کې لومړی وار وي چې واک داسې په سوله ییزه بڼه د یو نه بل ولسمشر ته سپارل کیږي. دې پرمختګ ته د نړۍ خلک د یوې سترې کامیابۍ په نظر ګوري. د نوخار په داخلو کیم کې 15,000 افغان کډوال ژوند کوي. دوی باوري نه دي چې د واک انتقال به افغانستان یو سوله ییز او خوندي سباون په لوري بوزي. سمرین جانا یو افغانه میرمن ده چې 60 کاله عمر لري. هغې ډی پی ای خبری اژانس ته ویلي په دې کیم کې ژوند اوس ډیر ګران دی، خو دوی بیا هم وطن ته نستنیږي ځکه چې په اند یې هلته په وطن کې لوږې او مرګونه دي. سمرین د افغانستان د لوګر ولایت د دوبندي کلي اوسیدونکي ده او درې لسیزې د کیم د خټو ګټو په کور کې د خپلو وو لمسیانو سره تیرې کړې. نوموړی وایي پاکستاني چارواکو د اوبو او برېښنا په بندولو او د پولیسو د ګزمې یا سارنې په زیاتولو سره نور نو په یاد کیم کې د دوی ژوند د ستونزو سره مخ کړی دی. ڈی پی ای خبری اژانس لیکي پاکستان تر لسیزو پورې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په مرسته د میلیونونو افغانانو پالنه کړې، خو اوس داسې ښکاري چې د افغان کډوالو په وړاندې زغم بیخي کم شوی دی. د پاکستان د کډوالو د چارو وزیر عبدالقادر بلوس ڈی پی ای اژانس ته ویلي دوی به ټول افغان کډوال د 2015 کال تر پایه له پاکستان وباسي. د یوې رسمي شمېرې تر مخه لا هم په پاکستان کې 3 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي چې یوازې نیمایي د ملګرو ملتونو سره راجستر شوی دی. ڈی پی اژانس لیکي د دې باوجود چې پاکستان کې د افغان کډوالو ژوند ستونزمن دی، خو اټکل کیږي چې د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به ښایي ګڼ شمېر کې نور افغانان پاکستان ته کډه وکړي. سید محمد عباس خان په پېښور کې د افغان کډوالو د یو کیمپ کمشنر دی. نوموړي ډی پی اژانس ته ویلي دوی ګڼي چې وار له مخې نورو افغانانو پاکستان ته د کډو پر راوستلو پیل کړی. نوموړی وایي پاکستان په اقتصادي او ټولنیزه توګه د دې جوګه نه دی چې د افغان کډوالو د راتګ یوه بله لړۍ وزغملی شي. یو شمیر افغان میرمنو د جمهور ریاست له کاندید اشرف غنی احمدزی وغوښتل چې په انتخاباتو کې د بریالیتوب په صورت کې د دوی حقونه په پام کې ونیسي. دغه میرمنو چې ځینې ښوونکي، ډاکټران او د مدني ټولنو ځینې استازي پکې وي، د سه شنبه یا د نهې په ورځ په کابل کې په یوې غونډې کې خپلې غوښتنې او پیشنهادونه د افغان میرمنو منشور په نامه اشرف غنی احمدزی ته وسپارل. د جمهور ریاست د دوهم دور کاندید اشرف غنی احمدزی ژمنه وکړه چې د بریالیتوب په صورت کې به د هیواد د ښځو د حقونو خوندیتوب د ده له مهمو لومړیتوبونو څخه وي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
لخوز سره زور زیاته دروختي خدماتونو نشټواله په خونځیو او پوانتونونو کې د دوی د برخه کمواله هغه ستونزې به چې افغان مرمنو د یو کتاب په بڼه جوړی کړی وي او د جمهور ریاست کاندید اشرف غنی احمدزی ته وسپارل. دغه مرمنو لخاغلی احمدزی وغوښتل چې د بریالیتوب په صورت کې د دوی د حقونو د خوندي کولو لپاره هڅه وکړي. د مدني ټولنې یوې غړې سریا سبرنګ له اشرف غنی وغوښتل چې که په انتخاباتو کې بریالی شي، د افغانستان له خلکو او په تېره له ښځو سره دې کړې ژمنې عملي کړي.
ما میخواهیم که کاندیدای محترم با توجه جدی
من غواړم چې محترم کاندیدان د ښځو غوښتنو ته جدي پام وکړي او هغه ژمنې چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه کوي عملي کړي.
زینو افغان مرمنو د کار لنشتوالی او پازاد او اقتصادي او سوداګریزو فعالیتونو کې د حکومت د نه پاملرنه لامل شکایتونه وکړل. جمهوریت ریاست ته کاندید اشرف غنی احمدزی ژمنه وکړه چې که په انتخاباتو کې بریالی شي، د دوی د حقونو خوندیتوب ته به جدي هڅه وکړي.
که خدای دا امانت ما ته وسپاره، سره له قومندانۍ به په لومړۍ ورځ جوړه او مکلفه به یې کړم چې په ځانګړو معیارونو برابر د ښځو د حقونو په اکله مسلسل راپور راکړي. له هر افغان چارواکي به دا ژمنه واخلم چې باید د ښځو د حقونو مدافع وي.
ځینو مېرمنو وویل په تېرو لسو کلونو کې دوی په بېلابېلو برخو کې لاسته راوړنې لري، خو کافي نه دي. دوی ټینګار وکړ چې که راتلونکی حکومت د دوی د ظرفیتونو لوړول له پامه وغورځوي، شته لاسته راوړنې به هم له لاسه ووځي.
زمونږ غږ د مشال رادیو نوري اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې سونور راپورونه هم را سره دي. بیا به د خبرنو لنډیز هم تاسو ته وړاندې کوو. زمونږ غږ په میډیم ویو 621 او د انټرنیټ تلارې په www.mashalradio.com باندې اوري.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاو کم یو لس بجی
تاندې هلی
په پاو کم دو بجی
د مشال فنوم
په اته منټه د پاسا دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی
روخانه مستقبل
په پاو کم سلور بجی
د یارانو مشال
په و منټه د پاسا سلور بجی
د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ژمنه کړې چې د صوبې د صحت په محکمه کې به انقلابي بدلون راولي. نوموړي چې د ځوانو ډاکټرانو لخوا جوړ شوې یوې غونډې ته وینا کوله، دا یې هم وویل چې په صوبه کې د ډاکټرانو کمی دی او دوی به ډیر زر د دغې کمی پوره کولو لپاره نوي ډاکټران په کار وګماري.
د ینګ ډاکټر زیاد زلمی ډاکټرانو لخوا شوې غونډې ته د وینا پر مهال د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې دوی به ډیر زر د صوبې په صحت محکمه کې انقلابي بدلون راولي، چې پکې د هسپتالونو د صفایي نظام، د ضلعي هسپتالونو ته واک ورکول، هسپتالونو کې انتظامی او ډاکټران جلا کول او صوبه کې د ډاکټرانو کمی پوره کول دي. هغه زیاته کړه، هیڅ چیز هم سم نشته چې زه تاسو ته ووایم چې زه فخر کوم چې زموږ صوبه کې دغه کار سم دی. زه په قسم سره وایم چې موږ د تباهۍ په لور روان یو. هسپتالونو کې ډاکټران، دوایانې او ماشینان نشته، سکولونو کې تعلیم نشته، رشوت دی او هر طرف ته سفارش دی. زه چې هسپتال ته لاړ شم نو هلته موجوده ګندګۍ باندې مال شرم او جړا راځي. نوموړي دا هم وویل چې د صوبې په هسپتالونو کې د ښځو ډیرانونه پراته دي او دې ګندګۍ له وجې زموږ هسپتالونه د مرض ختمولو پر ځای مرضونه خوروي، او دا چې هسپتالونو کې د صفایي خیال ساتل د ډاکټرانو هم ذمہواري ده. د خیبر پښتونخوا صحت وزیر شارام خان ترکه د خپل وینا پر وخت وویل چې د سینیئر ډاکټرانو د ترکه نه اخستلو له وجې صوبه کې د ډاکټرانو کمی دی او د صوبې لرې پرتو سیمو په اکثر هسپتالونو کې ډاکټران نشته. کم ډاکټران چې د ترکه لپاره خپل کاغذونه په وخت نه جمع کوي، د هغوی په ضد به قانوني کاروایی کیږي، ځکه چې د دې له وجې موږ نوي ډاکټران نشو برتي کولی. موږ به نوي ډاکټران برتي کوو او کومو لرې پرتو سیمو کې چې ډاکټران نشته هلته به یې لیږو، او په دې باندې موږ ټینګ ولاړ یو. د ینګ ډاکټرز یا د زلمی ډاکټرانو د حیدرآباد میډیکل کمپلیکس صدر ډاکټر انور الحق مشال رډیو ته وویل چې په هسپتالونو کې انتظامی جلا کول او ټولو هسپتالونو ته واک ورکول سره به د هسپتالونو په نظام کې ښه بدلون راځي.
گورنمنٹ سیاسی خلق سی کم چی انفلوئنس پہ کم سی نو بیا بہت غریب اور مالدار یو شانتی سی ہاسپٹل اٹانمی بیا یو خبر تھا جگہ باقیدار سی ڈاکٹر مریض علاج کو جمع تھا ہیلتھ منسٹر ٹیلیفون سے الگ جمع مریض دے وہ چکل مات اٹانمی ویلا سے ہیلتھ منسٹر دا پاور دم انڈر نرازم جگہ جی ماما پہ ڈگری ماما پہ ڈیوٹی مانی دم افیکٹ نہیں نو دبا خپل مرد ہر چاہتے بیڈ ورک والے ہر سڑی علاج پہ کولے ہر سڑی بابا سان مانی خپل سہولیت ورک والے نو دار جی غریب مالدار سلاو بیا یو شانتی ٹریٹ کی
د پام ولډا چې په خیبر پختونخوا کې دا وخت څلور هسپتالونو سره د نوي ډاکټرانو د نوکرو د فند او د دوايانو د اخستو اختیار دی چې په کې لیډی ریډینګ خیبر ټیچنګ هسپتال حیات آباد او ایوب میډیکل کمپلیکس شامل دي او د صوبې په ټولو هسپتالونو کې د انتظامی کار هم ډاکټران کوي. زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور.
ملګری ملتونه وایي پاکستان کې 1 میلیون نه زیات کسان نشه‌یي توکي استعمالوي. د یو این ڈی سی په کلنی راپور کې دا هم ویل شوی چې په خیبر پختونخوا کې په هر 100 کسانو کې یو په نشه‌یي توکو روږ دی. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پختونخوا کې د نشیانو د درملنې مرکزونه کم دي. نور تفصیل مونږ ته رابع اکرم خان راکوي.
د ملګرو ملتونو د منشیاتو او د جرمونو څانګې یو این او ڈی سی پاکستان کې د منشیاتو استعمال په اړه 13 ورځ خپور شوی خپل یو کرنی سروي رپورټ کې ویلي دي چې غونډمل کې 6 لک خلک او د خیبر پختونخوا د آبادۍ 12% خلک د منشیاتو استعمال کوي. سروي رپورټ زیاتوي چې خیبر پختونخوا په نسبت په نورو سبو کې د دې استعمال لږ کم دی. رپورټ زیاتوي چې د نشې مریضانو لپاره په ملک کې د علاج سهولتونه کم دي او د دې مریضانو د بحالۍ لپاره خیبر پختونخوا کې 14، پنجاب کې 14، سن کی 19 او بلوچستان کی 10 سینٹر کار کوي. دی رپورٹ په اړه د ماشومان او د نشیانو بیا بحالی لپاره کارکونکو ادارې د دوست فاونډیشن یو چارواکی احساس خان مشال ریډیو ته وویل چې د منشیاتو د خبرېدو یو وجه د پاکستان د لارې افغانستان نه منشیاتو اسمګلینګ دی او بل وجه دا چې قبایلی سیمو کې غربت دی. دی وای خیبر پختونخوا حکومت د نشیانو د بیا بحالی په اړه هم څه خاص پروګرام نه لري.
کم چې پرایویټ سېکټر دی د کیسنګ چې ماته ستوي چې دوست ویلفیر فاونډیشن سره فلحال 500-bedded facility لے نشی مریضانو علاج کولو بجائے دا چی گورنمنٹ دے کی دا کوشش او کی چی اخپل سطح باندے نوے سینٹرونا جوڑ کی بلکہ دا دینا بہتر دا چی کم آلریڈی پرائیویٹ سیکٹر کی اسٹیبلش سینٹرز بھی خصوصاً دوست اگے کی طولو نگٹ بیڈ کیپیسٹی لری ان دی سرا کا سپورٹ او کی نمون کم از کم دا یو قدم امیجیٹلی اگستے شو چی کم خلق دا نشی پا مرض کی مبتلا جی دے لپارا بہترین دا دے چی گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر سپورٹ پروگرام اچھے لئی
کله چې مشال ریډیو په دې باب له خیبر پختونخوا د صحت وزیر شهرام ترکه سره رابطه وکړه نو هغه وویل چې نه صرف د پولیس محکمه په دې لړ کې کار کوي بلکې د صحت محکمه هم کوشش کوي چې د ضرورت مطابق د نشایانو بحالۍ لپاره کار وکړي.
چې کوم ځای کې ضرورت ته په نیډ بیس باندې چې سړي حکومت وکړي خو موږ ته ټول نه غټ پرابلم اټ دی مومنټ دا دی چې زموږ اگزیسټنګ کوم فیسیلټیز دي هغه سټانډرډز هغه مخکې روچت کو هغه ټیک کو هغه سټانډرډز ښه کو چې کوم پرپز د پاره جوړ شوی دی چې پرپز پراپر طریقے سر آگے کے دا پیشنٹس خیال سا کرے کی گی راگے نہ پس مونگ دا گڑو زد آ گڑم بلکہ چھ اول اگست انتن کو راگے نہ پس کنو ضرورت ہی دیا ضرور خامخا حکومت دا جوڑے انشاءاللہ جی.
د ذکر د منشیاتو د مخنیوي ادارې د ویب پاڼې د معلوماتو تر مخه د روان کال په اپریل میاشت کې 146 کسانو ته د منشیاتو په جرم کې سزاګانې ورکړې شوې دي چې پکې 26 کسانو ته د عمر کې سزا ورکړې شوې ده او تیر کال په دې لړ کې 7 کسانو ته د مرګ سزا ورکړې شوې وه.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوس هم د خبرونو د لنډیز لپاره یو وار بیا مایک سپارم پامیر ساحل ته.
په سوات او ملکنډ کې په دوه حملو کې 15 کسان وژل شوي. لومړی پیښه بیګا شاوخوا 2 بجې د ملکنډ په سخاکوټ کې شوې چې پکې 2 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. دویمه پیښه نن سهار شاوخوا 10 بجې د کابل تحصیل په بره بانډه کې وشوه چې پکې 3 کسان ووژل شول. د ازبکستان اسلامي غورځنګ د کراچۍ پر هوایي ډګر د وسلوال برید پړه منلې ده. د دې غورځنګ نن په یو بیان کې ویلي ټول 10 وسلوال ازبکان ول چې د دوی په وینا شهیدان شول. پانګو کې د وسلوالو طالبانو له ویرې د توغ سرای له کیمپ خلکو کړي کړي دي. د کیمپ اوسیدونکي وایي د مې پر 13 نیټه وسلوالو طالبانو په کیمپ کې یو لیک استولې دي چې پکې دوی ته ویلي دي چې له کیمپ دی ووځي. تر هغې وروسته د ګل په شپه باندې وسلوالو پر دې کیمپ حمله وکړه او چارواکو دغه برید ناکامه کړ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف خپل هندی سیال نریندر مودی ته په یو لاستولی لیک کې د دواړو په لومړنۍ لیدنه د اطمینان څرګندونه کړې ده. د ملتپال بلوچستانو مشر او سیاستوال نواب خیربخش مری د شپږ اتیا کلونو په عمر کې ومړ. نوموړی له تیرو څو ورځو راهیسې د کراچۍ په یو روغتون کې بستر و. د ده زوی مهران مری بیګا د مړینې پخلی وکړ. رپورټونه وایي ایران د پاکستان پر خاورې راکټ توغندي ورولې دي، خو ایرانی چارواکو د دې مشکوکې حملې په اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي که پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي نو ترهګر باید پرې نږدي چې له پولې واوړي. د افغانستان د دفاع وزارت یو چارواکي دولت وزیر نن له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت پر پاکستان ټینګار وکړ چې د امنیت په ټینګښت کې دې ورسره همکاري وکړي. چارواکي او د سیمې مشران وایي د کندهار پوهنتون د تښتول شویو استادانو او زده کوونکو د خوشي کولو لپاره نن هم هڅې روانې وي. د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو دویم پړاو لپاره کمپین نن پای ته رسیږي. او د مهاجرت نړیواله اداره اټکل کوي چې په عراق کې له القاعده سره د تړلو وسلوالو لخوا د ښار تر نیولو وروسته له موسله شاوخوا 15 لکه خلک وتلي دي. د مهاجرت نړیواله اداره وایي په موسل کې په تاوتریخوالي کې لوی شمیر ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده.
پامیر ساحلو چې د نن ورځې وروستي مهم خبرونه یې تاسو ته وړاندې کړل. له همدې سره د خبري ګړی او د نن ورځې لپاره د مشال لډیو خبرونې په همدې ځای پای ته رسی. په پوره شپږو بجو به تاسو د وایس اف امریکا ډیوه رډیو خبرونې او خپل کوربه نجیب عامر د خبرونو ویان پامیر ساحل او تخنیکی همکار عبدالجبار بریال ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.